په خوندو ولایت کې د دې کومه تجربه لرم ټولې ډېرې وبغواړي دلته د ساور میاشتې خلک بوزغلیا چې ځمکه لپاره چې هغه بیا جوزا میاشت کې کله چې غنم راټول کړي د هغه پټیو کې کري نالې په لاس باندې او اوبه ډېرې زیاتې غواړي یعنې فکر وکړه چې په لس پنځلس ورځې دغه شولې پټي ټول د اوبو نه ډنډ دي د لس یا پنځلس ورځې بعد یو ځل وچوي ځمکه وچه شي او کلکه شي شولو ته بیا کله چې کوټ عمر کې بیا څو ورځې دغه ځمکه وچوي نور په عادي ډول باندې همېشه یعنې څلورو ساعتو دا پټي د اوبو نه ډنډ دي نظر نور ولایتونو کې چې زه کوم معلومات لرم هلته اوبه ورته وي چې همېشه ډنډ نه وي خو دلته همېشه شول د اوبو نه ډنډ وي یعنې اوبه ډېرې زیاتې غواړي دي
بل مایر صاحب تاسو ول چې شوله زیاتې اوبه غواړي اوس خو د افغانستان په زیاتو برخو کې وچکالي ده په زیاتو ولایتونو کې د اوبو سطح هم ټیټه شوې ده نو په هغه ساحو کې چې د اوبو سطح ټیټه وي د شولو وضعیت څنګه دی
یعنی په ایمان صاحب ورساله کې اوس د اوبو ستونزه نشته اوبه ډېرې دي د غتیر دوه کالونه کې د ایمان صاحب د ټول ځمکې چې دي د څلور سربندونه لري عمومي نهرونه چې هغه سربندونه د عمود سیند نه اوبه کېږي خوشبختانه چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان حکومت د زراعت ادارې دغه سربندونه په اساسي ډول باندې جوړ کړي دي په اساسي ډول یې جوړ کړي دي نو په ایمان صاحب ولسوالۍ کې اوس د اوبو ستونزه نشته هلته اوبه ډېرې زیاتې دي پخوا دغه سربندونه چې خلکو به هماغه کلاسیک ډول باندې په لرګیو پخال او خاص باندې دا بند جوړو اوس خوشبختانه دا بندې اساسي جوړ شي په ایمان صاحب ولسوالۍ کې د اوبو ستونزه نشته
خو
په نورو ولسوالۍ کې لکه خان آباد علي آباد چاردره قلعه زال او خپله د قندوز مرکز تکل د اوبو د کمښت سره مخ دی یعنی دلته شولې په ډېرې کمه سطح کرل شوي سږکال
بله مایر صاحب تاسو د شولې د کرلو د پروسې په اړه یو څه معلومات ورکړل کله چې تاسو ورځي په مځکه کې کار کوي یوازې ځي که د کورنۍ نور غړي هم در سره وي او په دې برخه کې همکاري در سره کوي
دلته د کور ټول غړي په زراعت کې مصروف وي واړه چې لویان دي د شولو د غنیال چې کوم دلته خو ماشینري وجود نه لري چې دا په ماشین په واسطه باندې کوي نو د کور غړي ټول په هغه کې مصروف وي په دې چې هلته بیا موده کم وي وخت کم وي نو غټ وار ټول مصروف وي هر بزګر کوشش کوي چې د خپلې شولې په وخت نالېږي نو کله که چېرته ناوخته نالېږي بیا داسې مني ته هغه بارانونه ته چې د هغه وخت کې د بارانونه د خانه داسې راهر کوي نو د هغه نشي کولی چې هغه خپل حاصلات په سمه توګه راټول کړي نو دلته فکر وکړئ چې په خوندوز ولایت کې که په مجموع کې یو نو پنځه اتیا فیصده خلک په دهقانۍ یا بزګرۍ کې مصروف دي نو که د کور یو تن دی که ډېر کم کسان که چېرته یا دولتي مامور وي یا دوکانداري ولري نو نور اکثره په همدغه کې بوخت دي
بله مایر صاحب تاسو یادونه وکړه چې د کورنۍ ټول غړي په دې کارونو بوخت وي لویان د شولې په کروندو کې څه کوي او ماشومان څه همکاري کوي
لویان دغه بوزغله را وباسي مثلا لو کوي دغه ځمکه پولي جوړوي ورته ځمکه شول نیال ته اماده کوي چې هغه اماده شي د ماشومان چې ماشومان نړۍ مثلا لس کلن دولس کلن دغه تر لس کلن نه پورې دولس کلن ماشوم هم شي کولی چې دغه په زراعت کې د پلار سره ورونو سره د کورنۍ سره مرسته وکړي شولې ورسره نالې دي څنګه شول نال د هغه ماشوم هم شي کولی خو دغه درانه کار نه د ماشومان نه شي کولی د کورنۍ غټ غړي چې دي پلارونه هغه دغه درانه کار نه کوي دغه سپک کار کوي له ماشومان هم څه شي کولی مرسته کوي
بله دغه ماشومان تاسو په زوره کار ته بیایست که دوی په خپله خوښه ځي
دوی په خپله خوښه ځي په خپله خوښه ځي کار کوي په دې دغه څو ورځې بیا د ماشومان دغه نیال ته بیا شوقي ځي کار کوي په دې چې خوشحالېږي مام یقین ساتېره ورته دي بیا زیاتره ډېرې کورنۍ چې هغه اقتصادي وضعیت خراب دی هغه جبري هم اچوي چې هغه کار وکړي زیاتره کسان څوک چې ځمکې نه لري یا د قانون نه کوي بیا هغه دغه ماشومان بیا روزانه کار کوي دوی د نورو خلکو سره په دغه شولو نیال کې کار کوي مثلا درې سوه څلور سوه تین سوه افغانۍ د ورځې دی ته ورکوي چې سار نه تر مازدیګره پورې هغوی سره کار کوي سنیال.
بله مایر صاحب، خپله څومره مځکه لري او څومره مځکه باندې تاسو سږ کال شوله کرلې ده یا نور شیان مو کرلې؟
سږ کال مونږ تقریبا څلور جریبه ځمکه شوله کرلې دي، ځمکه په اعلان کړې ده. نور کندوز کې هم ځمکې لرو چې په اجاره باندې نیولې دي.
امام صاحب ولسوالی کې تاسو یادونه وکړه چې اوبه زیاتې کمې سوې نه دي. دا اوبه چې تاسو لګوي په نوبت لګوي که د هر چا ورځ یا وخت معلوم وي؟
کله چې اوبه ډېرې بیا بازار سړی بس سربند نه عمومي نار راغلی چې هغه کلو کې تر آخري نقطې پورې د دې ولسوالۍ دغه نارونه تللي دي، نو هر سړی بس هلته خپلې ځمکې دپاره واله لري. مثلا درې څخه څلور پنځه داسې ځان ته اوبه واله لري، په هغې کې اوبه راځي، بس هر سړی د خپلې ځمکې ته اوبه ورکوي. کله چې بیا اوبه کمبوتي دی په نوبت باندې لري، دغه عمومي مراوی بیا د سیمې کوکباشي هغې د دغه تقسیم بندي کوي په نوبت باندې اوبه کوي. نو اوس فکر کوم په کندوز کې دغه اوبو کمښت دی. په کندوز کې اوس فعلا دغه نوبت شکل لري چې څلور پنځه کلو ته مثلا څلور ساعته یو کلي ته اوبه ورکوي، څلور ساعته بیا بل کلي همسې په نوبت دی. نو کومې سیمې کې چې زمونږ ځمکې دي هغې ته تر اوسه پورې د اوبو نوبت هم نه دی رسېدلی، چې هغه خلک هغې دغه مځکې
بله ډېره مننه ستاسو د څرګندونو نه. خو کله نه کله په ځینو ولایتونو کې د مځکو د اوبو کولو پر سر جنجالونه هم کېږي، که ځینې کسان چې مثلا د نورو په نسبت زورور وي د کروندګرو په وینا چې هغوی دغه نوبت هم نه رعایت کوي. په امام صاحب ولسوالۍ کې ستاسو په سیمه کې په دې خاطر چې دغسې جنجالونه پیښ نه سي څه چاره سنجول شوې ده؟
مننه. په خوا دا زورواکي وه چې هر سړی چې به زور و مسله به لرل یا د اوبو په سر کې د موقعیت لرو، هغوی به په زور باندې دغه اوبه راتهولې ده او خلکو ته به نه ورکړل. په دې اوبو په سر باندې به لانجې کېدلې، حتی مسلحانه جګړې به پکې کېدلې. خو په دې وروستیو کلونو کې دغه د اوبو ستونزه په امام صاحب ولسوالۍ کې حل شوې ده، دومره جنجالونه نه تر سترګو کېږي. او بل هلته مسؤلین لري، مسؤلین شته دی، بس هغه یې ټولو خلکو ته اوبه رسوي. نو پخوا دا پېښې ډېرې کېدلې، اوس هم هغه سیمو کې چې اوبه نه شته دی یا په نوبت دي، هلته اوس هم دغه جنجالونه شته دی چې خلک د اوبو په سر باندې جنګ جګړې کوي. خو په ایمان صاحب کې الحمدلله اوس دغسې پېښې نه لیدل کېږي. حتی بعضې سیمونه چې زه خبر یم چې یو ډېر غټ سربند شاروان په نامه دی چې د ارچینه شروع شوی تر شیرخان بندره پورې دغه لوړې ځمکې اوبه کوي. حتی اوس خلک د اوبو نه هم په آزاد دي، زیاتره خلک د شپې هم راوځي، دورې لار په سر ګرځي چې دا اوبه کوم ځای کې شته نو نه کېږي، دوی فصلونه ځمکې خراب نه کوي. ایمان صاحب چې الحمدلله اوس د اوبو ستونزه حل شوې ده، هغه بندونه سربندونه په اساسي ډول جوړ شوي دي، نو خلک دومره ستونزې سره مخ نه دي.
بله تاسو یادونه وکړه چې میم صاحب ولسوالۍ کې دغه راز ده چې ارچی ولسوالۍ کې د اوبو ستونزه زیاته نسته. مخکې مو دا هم وویل چې بزغلی په سور یا غوی میاشت کې لګول کېږي یا کرل کېږي، په کومه میاشت کې بیا دا وده کوي، په کومه میاشت کې بیا تاسو حاصل راټولوئ؟ ځکه چې دا هر څه خو تاسو ته بهتره معلومیږي د نورو په نسبت.
او کله چې دا د شولو بزغلي اچول کېږي دا څلوېښت ورځې وخت نیسي، یعنې په څلوېښت ورځو کې دا رسېږي، نیال ته برابرېږي. یعنی اول د سور که دا وشیندل شي پټیو کې، لسم د جوزا دا آماده کېږي، چې لسم د جوزا دا باید وکرل شي، نال شي. نو دا چې نال شي بعد د هغې نه دوه ځل درې ځل دا کوټ غواړي، تور او سپین کوټ خلک ورکوي ورته. نو بیا په میزان میاشت کې دغه ټولې پخېږي، بعد هغې نه خلک ریبي او راټولوي او وریجې کوي.
دا ډېره زیاته موده نه ده؟
درې میاشتې وخت نیسي، څه باندې درې میاشتې دا وخت نیسي دغه ټول راټولول.
بل کله ناکله په ځینو ولایتونو کې د طبیعي آفتونو یادونه خلک زیات کوي چې مثلا ځینې وخت مرضونه لګیږي په دغه سي بوټو کې یا په دغه سي زراعتي تولیداتو کې. د شولې په برخه کې تاسو خپل تجربه راته وایست چې دې کې هم ځینې مرضونه لګیږي؟
نظر نور اصلاحات تو شول کی دمرا مرضی نہ رہے جو تو تاج دوبالا رما دون زیاتا مرض نہ کی دغه تیر سالو یو قسم چلجی په یاشو دغه وګی به خپل خدای انت دوايان یی به خلق دوا شیندی دی دوا شیندی دی دغه دوا په واسطه باندې هغه کنټرول دی او زیات مرضی نه چی کی دغه ترکاری ډیر مرضی نه کی غنم مرض کی شوله دوم رجات مرض نه کوي چې هغه قابل تشخیص لکه نور فصیه دي
شوله ولی مرض نه کوي تاسو تجربه سوي
دا شوله یو هو رزه چې وبو کې ځاسته نور فصیه چې دي دا حشرات یا چمجی دا متضرر کوي چې شوله تلل کا د وبو کې نوال څه ده حشرات او یا دا نور چمجی دا شانل ته منځي بل دوا خلک شیندي دا دوا په واسطه باندې په خوا باندې خلکو دا شوله کې کله چې دا ازره واخو ذاتی واخو راشه کېدل دا په نور په واسطه باندې دا منځاونل ښاوه کول دي اول دا ورسته په لوي کې دا واخو دا ازره بوټو لپاره دوايان دي چې هغه د پمپ په واسطه یا په وبو کې پځی کوي اغه پرته د شول نه د غنور بوج ټول د منځه وړي نو دغه فکر کوم چې دغه دوا د غنور د حشرات یا مجرا دغه چې په شول دي دا د منځه وړي د پاسر باندې دغه ډېر مرزونه شول نه کوي.
بله مایار صاحب په نور نړۍ کې زیات کرنیز کارونه چې دی هغه د پرمختللې ماشينري په مرسته تر سره کیږي. اتمن د شولې په برخه کې به هم ځینې ماشينونه چې په نور نړۍ کې د ماشين په مرسته خلک دغه کارونه کوي، خو په افغانستان کې ماشومان هم لکه تاسو چې یادونه وکړه په دې کارونو بوخت وي، میرمنې هم اتمن مرسته کوي په دغه کارونو کې، نارینه هم. څه فکر کوي چې د عصري ماشينري په برخه کې اړتیا نشته چې افغانستان ته هم دغه ماشينري راوستل شي؟
التهشته ولې نشته خو متاسفانه چې پیرو حکومتونو یا د پیرو شلکلن حکومت چې دلته حکیمو یعنی هغه چې لازم و چې باید د زراعت برخه کې کار وشي متاسفانه کار نه شوی. یعنی که نور نړۍ ته موږ وګورو هلته ټول کار ماشینري ده، هېڅ په لاس باندې کار نشته په نور نړۍ کې، خو دلته موږ اوس هم ټول خلک هماغه کلاسیک.
بل مایار صاحب په خپل دغه کاروانګر ولی اقدام نه کوي؟ دوی خو هم حتمن ځینې اتحادیې لري چې کولی سي دغه په مرسته له نورې نړۍ څخه دغه ماشینري افغانستان ته وارد کړي.
د دې اتحادیې دغه بزګر چې هغه دومره دغه نه لري، دومره پیسې نه لري چې هغه ځان ته ماشینري واخلي، نو داغه خاطر باندې دې واسه توان دا نه جواب شي د خارج نه ماشینری او وارده کې ټول داغه له استفاده وکي. داغه د بزګر اقتصادي وجه ته خراب ده، خنه ده چې هغه سری ټکنالوژي نه کار واخلي. یعنی زما په نظر دا د حکومتونو د زراعت د ادارې مسؤلیت ده چې بزګر لپاره کار وکړي.
بله مایر صاحب خوبه خیتا سو خبرو تراولېږم. په افغانستان کې ځینو بانکونو دغه کاروانګرو دغه راز د کاروانګرو اتحادیو ته د ځینو کوچنیو او لویو پورونو د ورکړې خبره کوله. تاسو په دې برخه کې څه تجربه کړې ده چې له کوم بانک څخه تاسو پور واخلي؟ آیا شرایط یې اسانه دي، سخت دي، او کولی سي چې دغه خپلې اړتیاوې پوره کړي؟
یاره شخصا موږ دروده پورې کوم بانک دلته په کندوز کې نه لږ هغه دي د بزګر سره مرسته وکړي پور ورکړي، دا سیستم تر اوسه نه لیدلی. خو بعضې مؤسسات یا زراعت اداره هر کال د اصلاح شوي تخمونو په نامه او بعضې کوټ دا شیانه بزګرو ته ورکوي، خو هغه هم دغسې یو نمایشي شکل لري. یعنی هغه وخت چې یو بزګر ضرورت لري په هغه وخت کې دوی نه ورکوي، هغه که ورکوي د پیسو په مقابل کې ورکوي. یعنی کله چې دوی اکثره وخت د غنم تخم یا کوټ ورکوي، بزګران چې دي غنم په مثلا میزان یا عقرب میاشت کوي، نو دا کوم مرسته چې د اسلاشو تخم بیا د کوټ په نامه کېږي هغه به زیات دي دل وحود نه شوږي هغه وخت ورته چې هلته بزګر یعنی کامل خپل غنم کرلی دي یعنی کالتیا ورته نه ځکه ورکوي د پیسو مقابل کې ورکوي او بل هغه هم د نمایشي شکل لري هم هغه د کلي ارباب یا ملک همدغه خلک یې اخلي بېرته د تور بازار کې خرڅوي یعنی هېڅ کوم بزګر دهقان ته د هغې کوم ګټه نه رسېږي بل دا کوم اصلاح شوي تخمونه یا مرستې چې کېږي دا زیاتره انجوګانو قرارداد کړی وي نور هغه داسې تخمونه نه وي چې هغه دې په واقعي شکل د زراعت ادارې تجربه کړي وي د هغه د تجربو نه راوتي وي بزګر ته یوازې هغوی په زراعت په وده کې هغوی سره مرسته وځي زیاتره قرارداتي شکلونه لري چې هغه دغه شرکتونه د قرارداد ورکوي هغوی په بازار کې غنم اخلي فقط صرف تور کوي ورکوي هغه باندې دهقان هم مطمئن دي دهقانان کریم نو یعنی هغه باندې اعتماد نه کوي چې وایي خلی بس دته بازار کې خرڅوي تر کوډ خپل ځمکې کې استفاده کوي هغه نه دته بازار کې خرڅوي دا څه نه وي چې هغه دهقان ته ګټه ورسي اکثر دهقانان د خپل تجربو نه کار اخلي هغه خپل تجربه کوي یعنی زراعت اداره یا نور موشتات یا هغه تر اوسه پورې په دې نه توانه دي چې مثلا د شول داسې تخم پیدا کی چې هغه خاص لوزي دا چې تر اوسه نه تر سوګيږي ورسوي کله نه کې به دغه د اوریج د پروسس شرکتونه په کندوز کې جوړ شوې دوه درې شرکت دی چې کوم دا غي کوشش کوي چې خطو خمونه راوړي دغه شرکتونه والا اوس د بزګر تر مرسته کوي مثلا تخم ور کوي خطو خم تر راوړي نور مثلا پاکستان نه بل ځای چلته تجربه شوی هغه تخمونه توزیع کوي د کوټ په وخت پورت ور کوي دا ټول دې حاصل اخلي حاصل په وخت کې دغه پیسې د شرکت ته درته ورکوي هغه شولې دغه پیسو مقابل کې د پاماغو چې کوم ریټونه به هغه ریټ مطابق د شرکت والا اخلي دی ویل د پروسس کوي
ډیر مننه د ژوند د رنگونو پروګرام ته غوږ یست له ازادي رادیو څخه نن په کندوز کې د شولې د کرلو پر مسأله خبرې کوو کروندګر سربلند مایر زموږ میلمه دی د غرض د کرنیزو چار متخصص صبغت الله خونزاده هم په دې پروګرام کې د برخه اخیستو ژمنه کړې و خو اوس تخنیکي همکار زنګ ورته وهي ټلیفون نه روخ کیږي کولی سي اوریدونکي هم دې پروګرام ته زنګ را وهي خپلې تجربې د شولې د کرلو په برخه کې را سره شریک کړي یو شمیره مو ده 00422114 شپاش سو یو بلش میره موده 00422114 1500 هغه ورډون کې چې د واتس اپ سنټیلری او انټرنیټ لري کولای شي چې د رادیو واتس اپ شمیره ته دغه شی به زنګ راو وهي یو شمیره موده 00422114 شپاش سو یو هغه ورډون کې چې اسکایپ کاروي کولای شي چې د ازادي رادیو اسکایپ ته زنګ راو وهي رادیو ټکی ازادي زموږ د اسکایپ ادرس دی ازادي رادیو ته غوښست په افغانستان کې د ماپښین 2:04 دی په کندوز کې د شولې د کروندې یا د کروندو په اړه خبرې کوو مایر صاحب تاسو مخکې د سری د ورکولو مسلې ته اشاره وکړه بیرته تاسو ته راځو یو اوریدونکي ته ورځو چې زنګ یې وهلی دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده ستاسو تماس رخ سوی دی د ژوند رنګونو پروګرام دی چې ازادي راډیو په دې وروستیو کې تازه پیل کړی نن د کرنې په ډګر کې د شولې د کرلو په اړه خبرې کوو مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخ سوی
بل السلام علیکم زخپا ملک اکبر پال مدنی ما د ولس خدمتګار ما او ډېر دي قانونو بازګران ته توجه کوم ول بدبختانه
کوم ځای څخه زنګ وهلې
وزارت زراعت دغه نه ما
ستاسو आवाज ډېر خراب راځي کې او څه ځای ته تغیر ورکړي
محمد محمد ولسوالې ما مولا سابق لوګر کې مشول کړل ول او څو بنشته دا خپل وزارت زراعت باندې ډیره توجه کی او دا د کندوز خو سابق به دا کندوز او لوګر د کابل کندو دی غلې بعد وزارت زراعت توجه کی او د قانونو خصوصا دغه دی شول شي کریم دوه سره باندې ډیره توجه کی اصلاح شته تخمونه ورکی او د دوی په وګو کې بعد هغه بیلی ورته جوړی کی دا وګو سیزر ورور چیږي او دې ته دوا ورکړي د غشرات هغه موزه شان دې بینې شي او غیا دې بینې شي دې حاصل واخلي ولزه خپل د وزارت زراعت نه خاطره نه لرم د اوریجن پښتنه مکات کلی باندې ته وزارت زراعت نه دي فقط خپل دی وغار نه وږي په بل غار نه وږي خپل ما شخلی او ګورم د سړی خو نه دي جوړ کړي او بل لاسې فابریکې دي ته نه دي جوړ کړي خپل وزارت زراعت چې کله شولې پخیز یو دی د پروسس کی او خپل په افغانستان کې ته نه ګټه واخلي یا بل جتا نو موږ تاج بعد دا چې وکه زراعت نه فارم به دراولي ولذا خپل اسناد ثبوت ویډیوګان لرم چې وزارت زراعت نه شولتا نه باغداری ته توجه کوي نه نور زمینداری ته توجه کوي دغه افغانستان نه له زراعتي مملکت او خپل قانون لرو بازګران لرو تاسو خپل بلدي ولې بد بختره چې وزارت زراعت به هیڅ وخت کې کړه د ډاکټر نجیب حکومت څخه قش تر نه نه پورې دوی لا څه توجه نه کړي او دا غوړه زمونږ نه ویل شيږي دا اوس خرابي ګرځانه دي بعد وزارت زراعت وزارت تجارت او خارجه دا میری بس خارج صادری کی زمیندار بیچاره ډیر مصرفونه کوي یو بوجی کو تور کو چو دا شپږ زره روپۍ یو د شپږ کو دا په درې زره روپۍ دا چې څوکم پیسې نه پوره کوي نو موږ تاسو نه مننه کوم دا د رادیو زدي تاسو خې خبرونه کوي او بز دا واتساپ کې د ویډیوګان هغه غږ دې له هغه نه خبروي تاسو کار مه کوئ کنه چې موږ اسنادونه یا ویډیوګان در لیږو بار وخت چې هغه به تاسو نشر کوي وی ګوري باندې باندې نشوي
ډیر مننه دغه د اوس خو مو आवाज په ژوندۍ باندې خپور سو موږ تل په خپلو خبرونو کې د طالبانو د حکومت وایندویانو ته بلنه ورکو خو په اکثر مواردو کې دوی یا برخه نه اخلي یا کاژمنه کوي بیا په ورستیو شیبو کې دغه خبره کوي چې دوی په دې پروګرام کې برخه نسی اخیستل او دون کې له لوګر څخه زنګ وهلی وو د کرنیزو چار متخصص صبغت الله خونزاده هم رخصوي دی خونزاده صاحب د شولې د کرلو پر مسله خبري کوي ځینو کروندګرو خپل تجربې را سره شریک کړي د غراز سربلند معیار هم له کندوز سره وصل دی هغه هم خپل تجربه شریک کړي ستاسو معلومات څه وایي چې په ورستیو کې د افغانستان په شمال کې خصوصا د شولې د کرلو مسله څنګه روانه ده فکر کوي چې تر پخوا زیاته کرل کیږي که کم سوي
السلام علیکم ورحمت الله زموږ د خوانه ثقلې صالح صاحب تاسو ته د بحث د نړیوالو ته او ټول د ازادي رادیو ټول خاغلی وردن ته سلام نو وړاندې کوم نو ډیر ښه موضوع تاسو انتخاب کړی دا چې له باندې بحث وشي او د زمونږ د بزګرانو ستونزې له مسؤلینو سره شریک شي نو ډیر ښه موضوع ده د دې حقینو د شولو د کارولو برخه کې البته زمونږ بزګران په ټولو برخو کې کوم برخې چې هغه مثلا شولو یعنی د غلجاتو برخې وي که د سبو یا سبزیجاتو برخه ده که د مالدارۍ برخه ده او یا داسې نورې دي برخې دوی مصروفه دي په هغه برخو کې نو دا ټولو برخو کې مشکلات وجود لري ستونزې شته دي نو د تاسو مسله چې انتخاب کړې نو د شولو په اړه ده د شولو د کرلو او یا د شولو د محصول یا د کرلو کې البته په شمالي ولایتو کې په خاصه چې کندز ولایت زموږ ډیره شوله په تیرو مخکې کلونو کې تولیدوي نو دلته په خصوصا په کندز کې د شولو کار او کیل په دې وروستیو کلونو کې البته کم شوی ده نو ډیره ستونزه او علت د کموالی دا ده چې د اوبو د کموالی او د اوبو د نشتون له امله زمونږ ډېرې سیمې د شولو د کرلو څخه پاتې دي البته اوبه نه رسېږي زمونږ بزګرانو ته چې هغوی دلته د شولو کښت وکړي او کله چې دوی شولې وکړي نو د اوبو د کموالی سره مخامخ کېږي شوله بیا داسې یو نبات ده چې نسبتا نورو زراعتي محصولاتو ته الکتروزیات اوبو ته ضرورت لري نو د ستونزې سره زمونږ بزګران مواجه دي نو چې دا بیلابیل عوامل لري چې د اوبو کموالی مسله بیلابیل اړخونه لري چې باید هغه وڅړل شي هغه ته دولتي
اخوندزاده صاحب مخکې اوریدونکو د اصلاح شوی تخمونو یادونه وکړه چې ځینې د مؤسساتو لخوا ویشل کیږي خو هغه سي چې کروندګر ته ملري هغه دوی ته نه رسیږي په دې برخه کې تاسو خپل تجربه راته وایي چې اصلاح شوی تخم څوک وکړي یا اصلاح شوی تخم څوک وکړي زیات ښه تجربه ترلاسه کولی شي زیات ښه حاصلات ترلاسه کولی شي کې نه اصلاح شوی
اسلاسوی تخمونه مصالح صاحب محترم اسلاسوی تخمونه کې البته په حاصلاتو کې اسلاسوی تخمونه څخه ګټه اخیستنه ډېر تغیرات راځي خصوصا د شولو په برخه کې چې موږ تنه تجربه لرو چې دلته مثلا معمولی مخکې د کندز په ساحه کې چې زیات کرل کېدلې د شولو لکه باړه پرده باړه یا ګرمه باړه یا داسې زراعتي شولو په نوم مشهوره دي مذاکر کېدل نو پرې ورسره قانونو کې ځینې د شولو هغه بهرنۍ ورایټګانې چې دلته مثلا د بهرنۍ هوادونو نه دلته راوړل شولې دلته تجربه شولې ورسره تجربه نه بیا د حقینو ته توزیع شوي دي نو لکه یو مثال تاسو وایم چې بیا دلته موافقه تجربه یې شوې ده چې کندز یک په نوم کندز یو په نوم شوله ده چې عام خلکو کې سیاله په نوم مشهوره ده نو دا شوله حاصلات یې زیات دي نسبت نورو شولو نورو ورایټګانو ته نو د شولو اصلاح شوي تخمونه او د نورو ټولو هر ډول نبات چې وي اصلاح شوي تخمونه کرل د حاصلاتو په زیاتوالي کې نقش لري او دا ثابته شوې ده هم په مسلکي ډول او هم په عملي
اخوندزاده صاحب تاسو دغه د سیل یادونه وکړه دا له نورو هغو سره څه توپیر لري
البته سیله شوله توپیر په دې کې ده چې توپیر هغه د زراعتي اړخ دا ده چې دا یو څه سوی ورایټي ده او د مثلا هغه کم کوټ مصارف چې غواړي مثلا هغه لګ مصرف ده البته او ډیره چې ګڼه لري او دا د ساده څه ټیټ قد والا یا سنقط کوتا وره چې د توای چې د شولو یو عدد د سملاستلو لري چې مثلا قد یې ډیر لوړ وي نو سملی د دې څخه مخ نیوي کیږي بل مصارف د کوډه په کم راځي او حاصلات زیات راځي او یو البته په د هغه مارکیټ په لحاظ بیا نسبت هغه مخکنه یو کم نمونه چې وخت لکه واړه شولې او یا نور زراعتي څخه بیا په مارکیټ کې څه قیمت البته چیټ د نظر نور شولې ته مخکنه ورته ګانو ته
بله
ویل ته دا چې لکه د غذایی البته د غذایی کیفیت له لحاظه چیټ دی چیټه شولې ده
بله ډیر مننه د کرنیز چارو متخصص صبغت الله خونزاده له تاسو مننه بیا هم په پروګرام کې را سره وو سه ممکن نوریدونکو هم ورسره ځینی پښتنې ولري ورزو سربلند معیار ته چې په کندز ولایت کې خپل کاروانګر دی معیار صاحب ما مخکې دا پښتنه درلوده چې تاسو شول ته تاسو ول دوه درې واري سره ورکوي دغه سره څنګه ورکوي یا کود
دا کوټ د مختلف شکلونو باندې خلک وي ار سره خپل تجربه نه پګټ پر تکاول سره اوی کوټ ورګي بعض خلک کله چې کوټ دا شول نه لای د نال لمخ په باندې وګو کې شینږي کوټ پور کوټ شینږي دا هغه شول نه لای او ځله خلک دا کله چې شول نه لای چې شول ولګي یو پنځله یا شل ورځې بعد دې پکې شینږي دا چې ښه غاډي شي دا سرکخ نه مخ کې دې پکې شینږي نوالدا شولې بوټي د خلک ګوري کله چې شولې په ځای وکیږي کوډ ورکړي چې په ضرورت نه لري اماغه د وزن کفایت کوي
تاسو څنګه پوهیږئ چې مثلا یو بوټي ځای پیسې وړي
هغه شولې رنگ نه معلومي دي کله چې بوټي قوي تک توري رنگ یې توري او کله چې بوټي ضعیف وي د رنگ یې ځړې وي ورسره سربل رنگ یې ځړې دي سره ځاغې رنگ یې ځل د بزګر پیږي چې دا که باندې حالت باندې پرې خودل شي او دا څو باسي نو خاص نه کوي نو بعد هغه نه به کوټ ور کوي نه بریږي دا شول جوړ شي تر څو چې دا سارو باسي او سامار تر شي او بل په روسي دا تیر یو کال نه بده خو یعنی بوزګر په کندز کې یا ټول افغانستان کې دا ګڼ څون سره مخ دي تاسو چې جوړ کوي تیر کال نه تر اوسه پورې دا کوټ ډېر برابر نه تو برابر لوست ایرسپین کور ته تیر کال مونږ په بوجی په زر افغانۍ اخستو، هغه نن په 3200 تور کوټ زمونږ یو نیم زر 1300 ته اخستو، هغه نن په 5000 افغانۍ دی. یعنی سږ کال د ګزران غونډې چې د ګڼو ستونزو سره مخ دي، د اوبو نشتون یو لامل دی، د کوټ قیمتي بل لامل دی، بل تیل قیمت دی. که مخکې یو ترکتور یو ساعت کار کوو په 800-1000 افغانۍ، اوس په 1400-1400 یو نیم زر افغانۍ کار کوي. نو سږ کال سږنی کال د بزګر لپاره ډېر ستونزمن کال دی.
بل مایر صاحب، ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې خو د وریجو بیه هم لوړه شوې ده، که تاسو مخکې یو من وریجې مثلا په 100 افغانیو خرڅولې، اوس ممکن په 200 افغانۍ خرڅې کړئ.
دا دومره چې دومره ډېر تغیرات په ریټونو کې نه دی راغلی. مثلا تیر کال که وریجې وې په دې وخت کې 300 افغانۍ وې، اوس 300 روپۍ نه، 100 روپۍ تفاوت راغلی. 100 روپۍ تفاوت هغه نشي کولی چې د بزګر هغه مصارف پوره کړي، یا هغه کوم مشکلات ته چې بزګر مواجه وي هغه مشکلات نه راوباسي. نو داسې او بل مونږ سټانډرډ مارکیټ صالح صاحب په افغانستان کې البته په مجموع کې کله چې مونږ د بزګر اصلاح هلته دی ډېر ارزانه وي. یعنی د اوس په 300-400 روپۍ د کله چې منی کې د دې اصل راوځي 200 افغانۍ کېدای شي یو من وریجې دي. سټانډرډ مارکیټ مونږ لرو، کله چې بزګر خپل حاصلات خرڅوي او بیا د نور ملکونو خارجي دغه راځي د وریجې یا نور خلکو ضرورت مواد، هغه به څو برابر لوړ وي. اوس که مونږ وګورو تر اوسه پورې زموږ مارکیټ کې رومان من په 400 افغانۍ تر 300 افغانۍ، هغه رومان چې د ایران او ازبکستان نور ملکونو نه راتله، خو نن چې زموږ د بزګر رومان راوتلي بازار کې 500 افغانۍ قیمت لري. یا مثلا پیاز کله چې بزګر پیاز راوځي هلته بیا 70-80 افغانۍ. مثلا په روژه کې کله چې د خپل وطني پیاز مونږ راووتل، مانا 4 روپۍ نه وي، 100 افغانۍ وي. نور پیاز اوس په مارکیټ کې په 300 افغانۍ. یعنی مونږ د بزګر لپاره داسې مارکیټ نه لرو چې هغه سټانډرډ وي او هغه نرخونه په یو پامایو حالت کې پاتې شي. نو دا د بزګرو ډېر ستونزه ده. دلته
ډېره مننه.
د دهقان نه مال ارزانه اخیستل کېږي، خو دلته د دهقان باندې څو برابره قیمت خرڅېږي. مخکې اخندزاده ته د شولو خبره وکړله، شولو خبره وکړه. دلته هغه مشهوره شوري چې دي، سرخه زراعتۍ ورته وایي، سنګي ورته وایي، سرخه بغلانۍ ورته وایي، مثلا باړه دي. اوس کله چې دغه د وریجو میلونه یا د وریجو پروسس شرکتونه خوندو کې جوړ شوي دي، دې سره سیله په نامه باندې شوله روا شوي چې حاصل یې هم ښه دی، مصرف یې هم کم دی. دته وریجه چې اوباسي، وریجه د په لوړ نرخ خرڅېږي. هغه هم که دغه شرکتونه نه وي، دوی پروسس ونه کړي، دغه شوله هېڅ کله به څوک نشي کړی. ولې چې هغه خپله کوم ماشینري چې د وریجو هلته موجوده ده، خلک یې استفاده کوي، هغې کې بیا دا نه وځي، هغه د اوباسې ټوله میده کېږي.
تاسو ته بیا هم راځو اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم که دوی وخت لري، انټرنیټ لري، کولی سي چې پروګرام ته زنګ راووهي. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې په کندوز ولایت کې د شولې د کرلو پر مسایلو باندې خبرې کوو. د کرنیزو چارو متخصص صبغت الله خونزاده د غرازي، د کندوز یو کاروانګر سربلان مایار مو میلمانی دی. اوریدونکو کولی سي چې زنګ راووهي، خپلې تجربې را سره شریک کړي. خونزاده صاحب، شغلی مایار مخکې د ځینو طبي آفتونو یا مرزونو یادونه وکړه، کوم مرزونه ډیر عام دي په کندز او شمال کې د شولې په کروندو کې؟
مننه صالح صاحب. د شولو په کروندو کې لکه څنګه چې مایار صاحب اشاره وکړه، د بزګرانو ستونزو ته او د مارکیټو د مشکلاتو ته، نو د شولو په برخه کې البته داسې ځینې آفتونه شتون لري او چې د شولو کښت هغه البته په مجموع کې هغه مشکلات د حاقینو داسې دي چې لکه د اوبو کموالی ته اشاره وکړله، چې دا خپله یو مشکل ده د شولو په کرلو برخه کې، چې ځینې جوو کې هغه شولې هېڅ کرلو ته زمینه نه مساعده کېږي، او ځینې جوو کې که شوله وکرل شي نو د اوبو د کموالی له وجې نه حاصلات کمیږي. نو بله ستونزه د تاسو د آفاتو ویلې، آفات البته دلته آفتونه او یا مرضونه داسې مختلف دي. ستدي په شولو کې یو د هغونه مثلا چنجي دي چې شولې یو نو چنجي دي سپین چنجي په شولو کې پیدا کیږي چې دا مثلا د شولو د پایا چې ساقه یا شتم دغه کې ننوځي دغه لمنځه وړي مثلا دلته عملته البته دا د مخکې کلونه پاتې کیږي د زراعتي دي افاتو د هغه له لحاظه تخمه هلته موجود وي نو هغه بل اخر هلته بیا تکثیر کوي زیاتیږي نو دغه د وجه نه بیا د شولو دغه هغه لمنځه وړي دغه کوم ساقه چې ده یا د پایا د شولو نو داسې لمنځه وړه شولې د شکر کېده او د شولو د وچېدا سبب ګرځي. ځینې ملخونه دي شنه ملخونه چې دم د شولو د پاڼې خوري البته پاڼې د خپل خاص هغه چې دی استفاده کوي نو داسې ملخونه هم شتون لري او ځینې داسې امراض هم شته دي مثلا د شولو مثلا لاندې د ریښو کښې ځینې چونجي دي ځینې امراض مرضونه دلته هم لګېږي په دې شولو کې نو مختلف مرضونه شتون لري.
بلې اخندزاده صاحب، د دغه چینجي د له منځه وړلو لپاره کومې تجربې تاسو لرئ؟
د دې چینجي د له منځه وړلو لپاره ثالث محترم دا البته دلته کومه برخې چې زراعت مثلا مسلکي برخه د امراضو هغه پیشنهادوي ډېرې طریقې دي خو متاسفانه چې په هغه طریقو باندې دلته ډېر کار نه ده شوی البته د حقینو ذهنیت سازي نه ده شوی. حتی هغه کوم کسان چې موږ دلته په زراعت برخه کې البته وظیفې لري مسلکي مامورین دي نو هغوی هم یا د امکاناتو د نشتون د وجه نه یا د ډېر منظم کار د نشتون د وجه نه هغه طریقې په لاره نه دي اچول شوي. په دې طریقو کې نو دلته اکثرا د موږ بزګران چې دي دلته په دې برخه کې البته هغه کوم ښه هغه چې ده دلته یو نو مفیده حشرات دي چې د هغه زراعت هغه پیشنهادوي مثلا مسلکي کرنیز بحث چې دا ده چې هغه نه استفاده وشي مثلا د هغه طریقه هغه مفیده حشرات چې دي دغه له منځه ویوړل شي. او د تیرو کلونو مثلا د هغه حفظ الصحه هغه پاکوالی دی هغه کرنیزې ساحې پاکوالی دا مسایل پکې نقش لري. د تیرو کلو مثلا د هغه د کوم کښت کې چې دغه مثلا دغه مرض یا دغه آفت موجود و د هغه بقایا هغه کوم مواد چې په هغه مځکه کې دي د هغه له منځه وړل یا ټولول یا د هغه سوځول دا ټول هغه موارد دي چې په دې کې نقش لري. خو دلته مونږ او زمونږ بزګران او حتی مسلکي خلک نو دلته هغه کوم اخري گزینه چې البته په کرنیزو د کرنیزو آفاتو د مخنیوي په برخه کې اخري گزینه چې مونږ تقریبا 15 شپږ لارې لرو چې یو کرنیز آفات یا مرض مونږ کنټرول کو او یا له منځه لاړ ویسو نو مونږ په دې نورو طریقو چې کوم بیولوژیکي دي یا فزیکي دي طریقې دي نو هغه طریقې کې مونږ دومره کار نه ده شوی په یقینو باندې یا ذهنیت سازي نه ده شوی یا مثلا رهنمایي نه ده شوی دغه کارونه نه دي شوي نو هغه آخري گزینه چې د کیمیاوي موادو استفاده ده مونږ هغه گزینې ته مونږ او د مونږ حاکم ټول په دغه کې دغه استفاده کوي. البته کیمیاوي مواد دي چې دغه شولو دی دغه امراضو د کنټرول په برخه کې هغه نه استفاده کیږي.
بله اخندزاده صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې د ګټورو حشراتو یادونه وکړه، که په دې اړه یو څه تفصیلات ورکړئ چې دا څه رقم یو پروسه ده؟
ګټور حشرات داسې یو مسله ده ثالث محترم چې دغه په دې طبیعت کې البته دغه د حشراتو بحث داسې ده چې ځینې حشرات د زمونږ د کرنیزو محصولاتو لپاره مفیده حشرات دي. البته مفیده په دې شکل چې ځینې فعالیتونه مثلا زمونږ د کرنیز هغه کښت په ګټه رامنځته راوړي او ځینې داسې حشرات دي چې هغه مضره حشرات دي. هغه حشرات دي چې زمونږ کښت ته د مختلفو طریقو نه مثلا ځینې مثلا د پاڼو د له منځه وړلو کار کوي ځینې مثلا د وږي البته وږي د یو محصول له منځه وړي خوري یا له منځه وړي هغه کې مثلا کار کوي ځینې مثلا ریښې له منځه وړي. نو د مفیده حشرات بیا داسې یو بحث لري چې مفیده حشرات البته دغه یو ضدیت بحث دلته دوی تر منځ شته ده مثلا ځینې مفیده حشرات داسې هغه ته موږ مفیده ویلی شو چې هغه کوم مضره حشرات کوم د مونږ کښت ته تاوان رسوي هغه حشرات دوی په یو نحو له منځه وړي. یعنی هغوی مثلا تخم یا تخم په مرحله کې یا مثلا په زراعت کې ورته لاروا مرحله وایي چې هغه لاروا مرحله کې یا بالاخره د هغه کامل حشره مثلا خوري یا له منځه وړي. نو دا مفیده حشرات داسې یو بس لري چې ځکه مونږ مفیده ورته وایو چې دا په یو نحو د مونږ دغه حاصلاتو په نفع او د حاصلاتو په پورته وړلو کې کومک کولای شي.
ډېر مننه اخندزاده صاحب. سربلند معیار تاسو تر تاسو مخکې د مرکې چې یادونه وکړه په افغانستان کې مخکې هم لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې ویل په زیاته پیمانه شوله کرل کېدله، خو بیا هم د افغانستان په مارکیټونو کې د نورو هیوادونو د هندي وریجو د غرض د پاکستاني وریجو او ترکي وریجو بازار ګرم وي، که په دې اړه یو څه تفصیلات ورکړي چې د دې علت څه دی کله چې په افغانستان کې خپله په زیاته پیمانه شوله کرل کېږي او وریجو ته پروسس کېږي د نورو هیوادونو مارکیټ بیا ولې ګرم وي؟
مننه صالح صاحب. داغه یو علت ادا ده چې د افغاني محصولات روانه وریږي چې دی خپوخ نه ورکوي. مثلا کومه یو من خپل وطنې وریږي پخېګو کېدل چې پنځه لس غره وریږي ورکي، او کله چې موږ هندۍ یا پاکستانی سیلا یا هندۍ سیلا هغه پخو هغه شل غره وریږي ورکوي. نو زیاتره په ودونو خیراتونو کې حتی خپله دغه بزګر هم پاکستانه یا هند سیلا استعمالوي، ولې چې هغه ډوډۍ ډېره ورکوي. یا مثلا په هوټلونو کې خلک پاکستانه یا هندۍ سیلا استعمالوي. نو کله چې موږ هغې نه پوښتنه کوي تاسې ولې افغانۍ وریجې یا خپلې وطنۍ وریجې نه استعمالوي، هغې وایي چې موږ پر انسان لس بجې موږ وریجې خواړه تیارېږي تر مازیګر یا دوه بجو درې بجو پورې موږ دا ورته وو دغو ته مراجعینو ته مشتریانو ته. کله چې موږ افغاني وریجې پخوو دغه وخت پورې دا چې پاتې شي دا یو قسم کله کېږي هغه خپل کیفیت د لاسه ورکوي هغه پخې وریجې، خو دغه پاکستاني یا هندي وریجې پخوو دا تر مازیګره پورې هغه خپل کیفیت د لاسه نور جماز دانه دانه په دې کې پرتی بل ډېریږي. نو کله چې موږ وطني وریجې پخوو مثلا لس پنځه لس غوره ورکوي پاکستانی شل غره وکي نو دا غي د ډیره د موږ ته ځکه موږ خارجي وریجې استعمالو وطني وریجې نه موږ ډاټه کوو.
بلې سبغت لا اخونزاده تاسو چې د کرنیزو چار متخصص سیاست څه فکر کوي چې علت څه دی؟ آیا په افغانستان کې خلک اصلاح شوي تخمونه نه کاروي که نور علتونه دي چې د افغانستان هغه خپل تولید شوي تولیدات یا خپل وریجې برکت نه لري؟
سوال صاحب محترم، البته مهمه موضوع لکه څنګه چې معیار صاحب اشاره وکړه د دې غذایی مثلا کیفیت لحاظ دا موضوع مطرح ده، اما اصل قضیه دا ده چې دغه د مونږ داخلي د شولو تولیدات البته دا کوم د حقین چې مونږ بزګران دغه تولیدوي، نو دا وروسته لدې نه چې مثلا البته دا مشکل د مونږ دی تخم نه شروع ده تر هارویست مثلا د محصول د ټولولو نه غنه وروسته د پروسس کې ټول کې مشکلات زمونږ د پروسس سلسله چې ده د حقین چې شولې پروسسوي دا ډېره یو زړه او ډېره یو سابقه البته طریقه ده چې ډېر خپل زحمت سره او په ډېرو وختو کې مثلا زمونږ د بزګران شولې چې پورته کې نو دا تقریبا لس ورځې ځینې جو کې تر پنځه لس ورځو کې په یو اوبو څاکې اچوي وروسته د غنۍ راباسي بیا هغه مثلا نینه کوي په دېګي کې د اور برسره دی دېګي وي نو هغه کې نینه کوي نو دا ډېر یو زړه او هغه پروسه ده د پروسس سابقه او زړه نو هم وخت زیات نیسی هم زیات نیسی او هم مصرف کړي دلته.
او خدای صاحب مخکې یادونه وسو چې په کندز کې په خپل د پروسس یو فابریکا فعال ده، یعنی کله دغه فابریکو شمیر زیات سی فکر کوي چې دا مشکل ورسره حلیږي؟
بالکل حلکیږي حلکیږي دغه نشولو د پروسس د کم فابریکي چې دی دغه ډیره ګټوري دي او خلکو لپاره د اسانۍ د کار اسانتیا رامنځته کوي، اما متاسفانه چې اوس هم ډیر شمیر زموږ بزګران هغه خپل محصولات هغه فابریکو ته نه وړي، اما خپل په محلي شکل باندې هلته پروسسوي. نو یو موضوع دا ده. بله موضوع دا د معیار صاحب څخه اشاره وکړله، البته دا د موږ د شولو محصولات دا زمونږ داخلي مصرف د وریځو نه پوره کوي سره څنګه فرام. نو یو ولت د ډیر د بهر نه مثلا دلته شولې وریځې راوړيږي مثلا هند هندۍ شو وریځې او پاکستانی علت دا چې موږ داخلي د خپل داخلي بزګران نشو کولای چې دغه د شولو یا د وریځو مصرف د خپل د هیواد د اوسیدونکو پوره کړو. یو ولت دا ده نو دا کوم وریځې چې دلته تولیدیږي د موږ بزګران کچره دا مثلا د بهر نه دا وریځې راوړید نشي را نشي نو دا د قیمتونه به ډیر نورم لوړ شي ډیر بل لوړ شي نو بیا دا خلک ول ستونزه سره مخامخ شي. نو یو ویل چې امداد چې بازارونه او نو کچره په دې باندې کار وشي چې موږ بزګران مثلا د وګړو د تنظیم برخه کې کار وشي چې موږ هغه کوم صاحب د کښت دی شول چې د کښت نه پاتې وي او یا د وګړو د کموالي له وجې نه یا د مثلا د کانال په دې برخه کې به مشکلات زیات دي چې کانالونو تنظیم دا قانونونو جوړول دي او د سربندونو جوړول دي چې دا مسلو باندې کار وشي هغه کوم صاحب کوم ځکه د موږ چې د شول د کښت نه پاتې دي هغه بیرته موږ ته آماده کړو چې هلته شول وسی او بزګران شول وکړي نو بیا کولای شو چې بیرته مثلا د شول تولید زیات شي او ورځې تولید شي. نو په دې برخه کې بیا کولای شو مثلا چې د پروسس برخه کې کار وشي البته منظمه پروسه غواړي مسلکي کار غواړي ته بزګرانو سره کار وشي راهنمایي وشي البته ډېر منظمه کار ته ضرورت لري چې په هر برخه کې کار وشي. نو متاسفانه چې لکه مخکې چې معیار صاحب اشاره وکړه نو د موږ بزګران په ډېر البته په نړۍ په سطح بزګران ډېر په مختلفو وسایلو ته په مختلفو ټکنالوژي ته او ډېر مثلا په هوای ترلاسه کړی ده. نو بزګران یو بزګر یو متخصص دی زراعت وی په بهر وادو کې ډېر پوهه ورسره وی. نو متاسفانه چې موږ بزګرانو سره لاس نیوی نه د سوي ډېر په ستونزو کې دي ډېر په مشکلاتو کې دي هر برخه کې دوی ستونزې لري مشکل لري. نو اساسي کار نه د سوي اساسي کار په دې معنی چې مثلا د اوبو په برخه کې چې دوی یو اوبو مثلا کمبود سره مخامخ دي همداسې لکه ما یې څه اشاره وکړه د کیمیاوي کوټونو سره البته به کیفیت دي چې بهر وادونه راوړيږي نو دغه برخه کې مشکل لري د موږ د حقین. نو همدا څه کوم کیمیاوي درمل چې بهر نه دي البته د کرنیزو آفاتو د مخنیوي لپاره واردېږي دا یو بې کیفیته درمل دي چې راوړيږي د باندې کوم کنټرول او خاص مثلا د ټیسټ او هغه وجود نه لري چې دا قسم درمل دي او بیا چې موږ بازارونو ته راځي د غیر مسلکي خلکو له خانه البته چې د شعام په بازار کې مثلا دکانداران وي دغه دغه خانه خرڅيږي چې دا خپل ډېر ستونزې جوړوي او چې ستونزې د خپل دغه مسله ده د البته د هغه وخت بیا موږ نو ورزو د موهیتیزیست په برخه کې ډېر مشکلات جوړوي دغه ادوی دغه درمل. نو لکه څنګه چې ما یاسته اشاره وکړه د مارکیټونو برخه کې موږ ډېر مشکلات لرو چې مارکیټونه د موږ منظم نه دي مارکیټ تنظیم غواړي چې هغه په هر برخه کې مثلا کاغه د بازارانو د اتحادیو د خانه یا د تجارتي اصناف د خانه تنظیم شي یا مثلا مسؤلین ریاستونه د اقتصاد او د تجارت او زراعت ریاستونه په دې برخه کې کار وکړي. نو په دې برخه کې د موږ
کار ته ضرورت
شته
واکن اخوند د سپتا سو زیاتو ټکو ته اشاره وکړه د ستونزو د حل لپاره په دې پروګرام کې موږ یو ور بیا هم هڅه وکړه چې اوریدونکو راوخلو کله چې اوریدونکو بیا دلته بحث رواني چې اوریدونکو نسر اخیستلې کله چې بیا دوی زنګ وهي تماس کله نه کله نه روخيږي په ټلیفونو کې ستونزې وي. کاروانګر سربلن مایر دغه زراعتي تولیدات تر ډیره ستاسو د لاس د تڼاکې له برکته نور خلکو ته رسیږي د ځینو ستونزو یادونه شغل اخونزاده وکړه ستاسو پیشنهادونه کوو چې څه فکر کوي چې دغه عمده ستونزو د حل لپاره باید څه کارونه وسی.
مننه صالح صاحب. صالح صاحب زما پیشنهاد وړاندیز دا دی چې کله چې په یو هیواد کې پنځه سلنه په زراعت کې مصروف وي دا د حکومت دنده او مسؤلیت دی چې په هماغه برخه کې باید ډېره سرمایهګاري او ډېر کار باید وکړي خو بدبختانه هېڅ هم نه دي شوي. یعنې مخکې ما تاسو ته ویلی چې بزګر دهقان د خپلو تجربو نه ګټه اخلي. مخکې اخونزاده ته یو خبر وکړه چې زراعت اداره باید ذهنیت سازي وکړي اعتماد سازي وکړي خو متاسفانه چې بزګر په زراعت اداره باندې هېڅ اعتماد باور نه لري. ځکه چې تر اوسه پورې د زراعت ادارې داسې کومه تجربه نه ده ترسره کړې چې هغه نتیجه مثبته وي او بزګر ته مفید یا ګټوره تمامه شوي. زه یو تجربه تاسو سره شریکوم. د تیر کال
بله
ما ته یو بل بزګر تیر کال ټلیفون وکړ چې تراشه د مویسر راغلې ده یو نمونوي د غنمو فارم جوړوي چې دې کې 50 بزګرو تلته دغه ورکوي، ټریننګ ورکوي، عملي او نظري. د زما غږ کې ګډون وکړه. نو دغه ادارې د موږ تاسو څه کوي ول زمونږ یو جریب غنم کرو تاسو نمونوي، تاسو به سرکار هم تر ترشله پورې تر حاصله اخیستلو پورې به تاسو موږ سره دلته یاستئ. پروګرام چې تاسو موږ راغواړو تاسو به دا عملي تور دلته نظري او عملي موږ دلته سمه ده. ته یو جریب ځمکه غنم کرل چې دا یو جریب غنم موږ کښته یو جریب نه تاسو موږ 300 منه غنم حاصل اخلو. یعنی پام د چې بزګر خپل غنم کری د جریب نه یو نیم سل یا سل ډیر سال یې تر دغه تسلو من نه کم غنم نه اخلي. دا نو دوی دغه یو جریب ځمکه راواخیستله، اول یې قلبه کړه، بیا یې لیوال کړه، ماشین باندې برابر یې کړه، بیا یې دغه د مالونو پاروی را دای چې وشي نه تور کوټ دی دای قطاره کې په راجا باندې د غنم نال کړه چې په دې طریقه به تاسو غنم نالوئ.
بله
دا موږ ورته یو ورځ کومه طریقه باندې تاسو دا غنم نه اخلو. دا یو جریب موږ د یو جریب وسه نه لري، دا یو جریب دا خته مو کړو. یعنی چې ګرول دا کم بزګر شل جریب الله جریب غنم کری که دا رقم موږ کړو دې مصارف څو چنده ډیریږي او بیا نتیجه لا معلومه نه وي چې نتیجه مثبت ده که بدتی وي. دا غي ول چې موږ تاسو ته کړو که تاسو مثلا شل جریب وځي قائم کړئ په دې صورت باندې الله سو کری دا شل حاصل دا ځخلي کلاس کری پنځه وکړي دا ټول اصل تاسو اخلي موږ له سمه ده. کله چې دا غنم وکړل او دا غنم او دا شول دا ثمر ته ورسېدل دا خلک ایت هغه عملی یعنی فکر کوي دا کار په نیمه کې پاتو ولی د نیمه نه دی پوښتلی دا موږ کار نتیجه نه ورکړي. یعنی پرېشل او دا شین ته موږ دا راوړو وختلو بیا هغه پټي خاون نه ما پوښتنه وکړه چې دا پروسه خو داسې وجه تر پرېښله پورې دغه 50 بزګر باید دا وګوري چې دا د حاصل څونه کېږي. دا حاصل باید موږ مخکې د حاصل څونه غنم کېږي. بیا هغه ما ته ویله چې یو وخت کې ما خپل غنمو ته کوډ داشین ورته ول دا خلک لاړو چې ورک شلو. بیا ته ما ټلیفون وکړ چې تاسو راشئ دا غنم ضعیفه دي، دې ته کوډ دی وخت کې په کار دی، اوبه ته په کار دي، تاسو راشئ ته اوبه کوډ ورکړئ، کوډ ورته راوړئ. وای دغه موشته مونږ ته ویل چې تاسو مونږ په کار کار ملګری مونږ تاسو خپل کار کوي مونږ خپل دا سمبالو اخر څه کوي. یا واخه چې کله دا غنم دغه شو حاجی کوم کړل او دا غنه دا غنم خراغلو نسبت ډیر چې مصرف هم ډیر کړو. یعنی هغه مسلکی کسانو دا کړلو.
بله
بل اخر چې وتر شل او څه کوي چې دی اصل شل منه وکړي او جره ما غي اصل 50 منه وکړي. نو دا پروسه هم بیا پاتې شول. نو ځکه بزګر دهقان په زراعت باندې باور نه لري، یعنی دا اعتماد له لاسه ورکړي. تر اوسه پورې دوی د زراعت د راهنمایۍ دا غوي دغه نه وته پورې داسې کوم مثبت نتیجه نه ده اخیستې. ځکه اعتماد په زادل ته د زراعت او د بزګر ترمنځ منځ ته لیدل اوس په نور نړۍ کې چې کله یو آفت راځي چې ګورګه حکومت تر اخري حد پورې متخصصین باغی کار کوي داغه علائم پیدا کوي چې دا ولې دغه مرض پیدا شوی دی. بل اخره هغه مرض هغه پات د ماین جوړي په بدبختانه زموږ په ملک کې داسې یو څه نشته. کله کندوز د افغانستان په سطحه د افغانستان کندو وصل کړي او لقب واخیستل چې دا د افغانستان کندو دی. ځکه چې دې حاصلات د هر برخه حاصلات ټول افغانستان ته زیاته خارج هم صادریږي.
بله واقعا
کندوز په افغانستان کې په کندوز په افغانستان کې د خټکیو یعنی غټ مارکیټ وو
ټول
عالمخ کې. یو مرز دلته را پیدا شي د خټکی به چینجي ول.
بل مایر صاحب د پروګرام وخت په ختمېدو دی که په لنډو ټکو یادونه وکړي چې د یو څو ثانیې لرو.
ښه یعنی د خټکو مرز یعنی کله تیر شلو چا دا نظرات دا پیدا کړي دی مشکل پته کړي د عامه خلکو د خټکو د کرن لاس واخص. یعنی ډیر کرن په تیرې دو سره اوس دغه مرض زمونږ ته اوس بیرته خلک خټکو
متاسفانه چې د پروګرام د میلمه د کندز ولایت د یو کاروانګر سربلان مایار ټلیفون قطع سو. د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي راډیو واورید. د پروګرام میلمه نو د کرنیزو چارو متخصص صبغت الله خونزاده دغه راز کاروانګر سربلان مایار چې نن مو د کندز ولایت د شولې پر مسله خبري وکړې. لوریدونکو